دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی لمړی د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه سیاسي سیال عبدالله عبدالله لوګدو مذاکرات نو وروسته د یک شنبه په ورځ د روغ جوړ په منظور یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې شوې ده. د ښاغلي اشرف غنی مطبوعاتي ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په پیغام کې ویلو چې دواړه مشران په خپل منځونو کې یو سیاسي تړون لاسلیک کړي خو هغه د نمخ کې نور جزئیات نه ورکړي. ایوې با خبره سرچینې امریکا غږ ته ویل چې اشرف غنی با عبدالله عبدالله ته په حکومتي کابینه کې 50% چوکۍ ورکوي او د دولت د مصالحې د عالي شورا د رئیس په توګه به نوموي او هم به د عبدالله عبدالله نږدې انډیوال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مشالۍ رتبه وربخي. عبدالله عبدالله تیر کال د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه نه و منلې او د اشرف غنی په مقابل کې ځان د یو متوازی جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. خو د سیاسي مشرانو د هلو ځلو او د بهرنیو فشارونو له امله د اوږدو مذاکراتو په نتیجه کې دواړه یو سیاسي توافق ته سره ورسېدل. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا وایي چې د روژې په میاشت کې د ملکی تلفاتو کچه لوړه شوې. د دغه شورا مطبوعاتي ویان جاوید فیصل نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې ویل چې تیر هفته 9 ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او برابر 213 نور ټپیان شوي. په عین وخت کې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي دي چې طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د سولې تړون د پاکستان د نظامي استخباراتو د ادارې ISI تر څارنې لاندې لاسلیک کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د یک شنبه په ورځ د وایي یا ثور په اتشتمه یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو دوه وروستۍ مرګانې حملې په هیڅ دین او سیاست کې جواز نه لري. امرالله صالح تورو لګو چې طالبان اصلا غواړي چې د دې ډول حملو په سرته رسولو سره قدرت ونیسي. د افغانستان حکومت د دواړو خونړیو حملو پړه د طالبان په غاړه چي خو د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړم ورځ ویل چې دا د داعش کارو طالبانو په کلاس نه لرو او طالبانو هم په دغه حملو کې له لاس درلودل نه انکار کړی. د لوګر ولایت د مسعینک د کان 8 تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. د قانون او پټرولیم وزارت نن د یک شنبه په ورځ د غوایي یا ثور پاتیشتم ویل چې دا کسان د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې وژل شوي او 15 کسان یې ټپیان شوي دي. خو د لوګر والی د دار لونګ امریکا غږ ته وویل چې دغه کسان پر امنیتي پوستو باندې د طالبانو په حملو کې وژل شوي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پکتیا او پکتیکا کې د حکومت د هوایي قواو په بریدونو کې 15 تنه طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان فواد امان نن د یک شنبه په ورځ ویل چې 21 کسان ټپیان شوي دي. د فواد امان په وینا پر طالبانو باندې پرونی هوایي بریدونه د یوسف خیلو او احمد آباد په ولسوالیو کې سرته ورسول شو خو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی ویلي دي چې د طالبانو لخوا په جنگ باندې ټینګار نورو وسلوالو ډلو ته هم د حملو زمینه برابره کړې ده. دلیلی د شنبه په ورځ ویل په کار و چې طالبانو خپل حملې کمې کړې وي خو برعکس حملې زیاتې کړې دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د افغانستان د حکومت یو رسمي هیئت د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا پر افغانانو باندې د ظلم او تیري په باب خپل رپورټ بشپړ کړی دی او د تحقیقاتو د نتیجې یو نقل ایراني چارواکو ته هم سپارلی دی. دغه هیئت خپل رپورټ جمهور رئیس اشرف غنی ته تیره ورځ ورحواله کړ. په عین وخت کې د وروستیو رپورټونو له مخې په افغانستان کې د کورونا د کوډ 19 په وبایي ناروغۍ باندې د مړو شوو ناروغانو شمیر 168 ته رسیدلی دی او د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 3,200 ته رسیدلی دی. په نړیواله کچه په دې وژون کې ویروس باندې 3,18,120 ناروغان مړه شوي دي او د نړۍ په 188 هیوادونو کې پرې 4,03,500 ناروغان پراته دي. د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې تر اوسه 893 ناروغان مړه شوي دي. په ایران کې هم تر دې دمه د مړو شمیر شپږ زره نهه سوه اووه دېرش ته رسیدلی دی او د ناروغانو مجموعي شمیر یو لک اتلس زره درې سوه دوه نوي ته رسیدلی. په سعودي عربستان کې هم د کورونا د کووید نولس په وبایي ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمیر درې سوه دوه ته رسیدلی دی. په هند کې هم تر نن سهار پورې په دې موزي ویروس باندې دوه زره اته سوه اویا ناروغان مړ شوي دي. د امریکای د جان هاپکنز د پوهنتون د طبي انسټیټیوټ د تازه ارقامو له مخې تر نن سهار پورې د امریکا په متحده ایالاتو کې نه اتیا زره څلور سوه او شل ناروغان په دې موزي ویروس باندې مړ شوي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. توقع کیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبې په ورځ د یوې ائتلافي کابینې په راس کې نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړي. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې سږ کال په اسرائیلو کې درې ځلې پارلماني انتخابات وشو خو د حکومت د جوړولو او د صدر اعظم د ټاکلو په سر اختلافات لا تر اوسه پورې نه حل شوي. توقع وه چې نوې کابینې درې ورځې مخکې د وفاداری لوړه کړې وې خو د لیکود د محافظه کار ګوند او د مخالف کارګر ګوند د مشر بینی ګانس تر منځ د حکومتي چوکیو پر سر د اختلافاتو له امله جوړېدل وځنډېدل. ګانس او بنیامین نتنیاهو چې زاړه سیالان دي اوس یې په اسرائیلو کې د موجوده اقتصادي بحران د ختمولو او د کورونا د وبایي ناروغۍ سره د مبارزې په خاطر خپل اختلافات ختم کړل. بینی ګانس د اسرائیلو د پوځ یو پخوانی لوی درسیز دی او بنیامین نتنیاهو چې د تیرو څو لسیزونو په مسلسل ډول په قدرت کې دی د پوځ یو متقاعد کپټان دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د شنبې په ورځ په زیاترو غټو ښارونو کې خلک له خپلو کورونو نه راووتل. حکومت هغه قیودات نرم کړي دي چې د کورونا د کووید نولس وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته دوه میاشتې مخکې لګولي وو. د شنبې په ورځ یو زیات شمېر خلک د تفریح لپاره ساحلونو او تفریحي پارکونو ته ولاړل. په رستورانونو او مغازو کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. خو د طبي چارو ماهرانو خبرداری ورکړی دی چې خلک دې په یو ځای کې له راټولېدو نه ډډه وکړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نن د یکشنبې په سهار رپورټ ورکړ داسې ښکاري چې په متحده ایالاتو کې د مثبتو پېښو شمېر یو څه رالوېدلی خو د مړینې کچه اوس هم لوړه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کومه یونانی دوا چې په مدغاسکر کې د کورونا د کووید نولس وبایي ویروس د علاج لپاره جوړه شوې باید چې له لابراتواري څېړنو نه مخکې ناروغانو ته ورنکړل شي. د کمبودیا د خلکو اکثریت چې په سخته نیستۍ کې ژوند کوي د کورونا د ویروس نه زیات د خپلو پورونو د پرې کولو په اړه اندېښمن دي. لوفنوم پن د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د کمبودیا د خلکو اکثریت په پورونو کې ډوب دي. په زرهاو مزدوران چې د رخ جوړولو په فابریکو کې کار کوو د فابریکو د تړلو په وجه په کورونو کې ناست دي. د ایران وی محکمې ایوا ایرانی الاصله فرانسوي ښځه فریبا عادل خان له خارجیانو سره د اسلامي رژیم په خلاف د سازش په تور د پنځو کلونو په حبس باندې محکوم کړه. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګیلی بردی محمدوف د یو فرمان په اساس باندې څوارلس سوه سیاسي قیدیان معاف شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ناروغانو شمیر شپږ زره او شپږ سوه او شپږ څلوېښتو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا د وزارت په حساب د څلور زرو نه زیاتې دغه پیښې په کابل، هرات، قندار او بلخ کې ثبت شوي دي. بل پلو په یو تازه راپور کې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوی دي چې د کورونا د ویروس په ضد د مبارزې لپاره د روغتیایي اسانتیاو ته پام وکړي. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجرو د یکشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې په شپاړس ولایتونو کې د کورونا د ویروس دوه سوه دوه شپېته مثبتې پېښې ثبت شوي چې ورسره اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو پېښو شمېر شپږ زره شپږ سوه څلور شپېتو ته رسېدلی دی.
د آخري نامه پر اساس په افغانستان کې په تیرو څلېرویشت ساعتو کې شپږ سوه دوه اویا سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه دوه سوه دوه شپېته مثبت واقعات تثبیت شوي. دوه تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی، اووه تنه نور روغ شوي دي. د دې ارقامو سره اوس په افغانستان کې شپږ زره شپږ سوه څلور شپېته مثبت واقعات ساتي.
همداشان د یک شنبه تر ورځې په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د مړو شمیر 1.8 تنو ته ورسید او هغوی چې ضربنلی شوي شمیر 3 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو او په ښارونو کې په خپل سر د تګ راتګ بندیزونو ماتولو تر منځ اړیکې ویني او وایي چې څومره چې په ښارونو کې ګڼه ګوڼه زیاتېږي په هماغه اندازه د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر هم زیاتېږي. د بلې خوا د افغانستان د شفافیت د سارې ادارې له افغان حکومت څخه غوښتي چې باید د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیایي اسانتیاو چټکو اړتیاو ته پام وکړي. د شفافیت د سارې ادارې د یوې سروې په ترڅ کې دا موندلې چې د افغانستان روغتیایي سیستم د عملیاتي او مراقبتي ننګونو د پرسونل کمزوري مدیریت او د سار د کمزورتیا سره مخ دی. د شفافیت سارې ادارې پر افغان حکومت غږ کړی چې د روغتیا په سکتور کې د شاملو غاړو سره د مشورو له لارې دي د څارنې بهیر پراخه کړي او هم د چټکو روغتیایي اسانتیاو اړینو عملیاتو پرسونل او وسایلو ته پام وکړي. د دغې ادارې یو چارواکي محمد ناصر تیموري امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت د کورونا وایرس په اوج کې د شتو روغتیایي مرکزونو د ستونزو د هوارولو پر ځای د نوو روغتیایي ودانیو جوړولو ته مخه کړې ده.
دولت افغانستان نیاز است بر
خغلی تیموری ویل افغان حکومت ته پکاري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتي مرکزونو عاجل اړتیا ته پاملرنه وکړي. خغلی تیموری وی وست روغتي مرکزونو لپاره د ودانیو د جوړولو وخت نه دی او پر ځای باید د موجودو روغتي مرکزونو شتو اړتیا ته پاملرنه وشي. خدامي روغتي وزارت وی چې د کورونا وایرس سره مبارزه د افغانستان د روغتي سکتور ته پیوړی کیدلو د یو پرسټ لپاره کاري او په پام کې لري چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې سره د ولایتونو ته د روغتي خدمتونو د پراخولو او اسري کولو په چارو په مصرف ورسي. دغه وزارت د روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح وی چې یوازې د عاجل مراقبت آی سی یو 1020 برابر شي اواره ولسوالۍ به لږ تر لږه یو عاجل مراقبت یا آی سی یو بستر ولري. اوس مهال په افغانستان کې په 15 ولایتونو کې دا ډول بسترونه شته دي.
تقریبا په تیرو 3 هفتو کې موږ خپل ظرفیت 3 برابر کړی. 3 هفتې مخکې موږ په افغانستان کې تر زر سل بستر ظرفیت درلود. اوس دا ظرفیت 3213 بستر ده. څلور دیرش ولایت پر رسیدلی دی. هغه چې مخکې کانفرنسو کې توضیح ورکړی 0.9 د آی سی یو بسترونه ایجادیږي او د هغې تر څنګ د بانک جهانی وی ډی بی طریقه 9000 بسترونه د متوسط او خفیف واقعات لپاره او جلالت ماب رئیس جمهور د هدایت پر اساس مفهوم روغتیا وزارت د 0000 بستر ایجادولو په برخه کې آمادګي نیولې. 18000 بستر تقسیم د اوس شروع شوی دی.
د افغانستان د شفافیت سارې ادارې په 10 ولایتونو کې د 120 حوزوي ولایتي ولسوالۍ او نورو روغتي مرکزونو څخه د لیدنې پر اساس دا راپور چمتو کړی دی. دا راپور بلخ، بامیان، غزنی، هرات، کندهار، کابل، کاپیسا، خوست، کندوز، ننګرهار، پکتیا، پروان او میدان وردګ ولایتونو کې د 10 روغتي مرکزونو څخه د لیدنې پر اساس ترتیب شوی دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنو شب آشنان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واورئ.
د افغانستان د وسلوال پوز د اعلی سرقومندانې د نظامی سرمفتش محمد حمید تهمازی په مشرۍ هیئت چې سینتا د افغان کارګرو د غرزولو څېړنې پیل کړې و د څېړنو نتیجه مقاماتو ته سپارلې ده. لیمینیازی د کابل نه رپورت را لګلې ده.
روسته له هغه چې د ایرانی پولیسو ځواکونو له خوا سینتا د افغان کارګرو د غرزولو موضوع را برسېره شوه،
افغان حکومت دغه پیښه د چیرولو لپاره د اعلی سرقومندانۍ د نظامی سرمفتش محمد حمید تهماسی په مشرۍ یو لس کسیز پلاوه هرات ولایت ته ولېګ. خغلی تهماسی امریکا غاک ته وویل چې لومړی یو هیات د دولت په سطحه تعین شو چې د مشري کوله، خو ایرانی پلاوی له دغه هیات سره مذاکرات ونه منل او بیا وروسته افغان حکومت د سیمې د سرحدي قومندان په کچه یو پلاوی ولېګ چې د پیښې په سیمه کې له ایرانی پلاوی سره د دغه پیښې په اړه شواهد او اسناد شریک کړل. خو خغلی تهماسی وویل چې ایرانی پلاوی د یادې موضوع اهمیت ته په کتو وړاندیز وکړ چې د 1315 کال د سرحدي کمیساریو د قرارداد له مخې دغه موضوع له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
جانب ایرانی در منطقه تایبات و همچنان محل واقعه که برات از
ایرانی لوری در طبیعت سیمی او در پیخی سیمی تا چه در گلران ورسوالی در هنه زلفقار او مشخصا در خطایی سیمی و لال او موک چه کم اسناد و شواهد را طول کردی و لیرانی لوری سر مپری بس او خبری وکردی چه در قضیه دیر تراجیدی او غم ناکوا، نو ایرانی لوری وړاندیز وکړ چې موضوع ډیر مهمه او د دوی له صلاحیت څخه پورته ده.
از اینکه غم‌انگیز بود جانب ایرانی پیشنهاد کردند که موضوع بسیار مهم است و از صلاحیت ما نیست.
خغلی تهماسی هم دارنګ وویل چې د دوی د څیړنو په اساس په دغه پیښه کې ټول شپږ څلوېښت کسان شامل و چې دولس یې مړه شوي، شپاړس یا اولس کسان ورک دي او ولس نور ژغورل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایران سره پر پوله د څور میاشتې د 14 منیټې په هکله څېړنې درېمې مرحلې ته رسېدلې چې په ترڅ کې د شواهدو او اسنادو پر اساس زیانمن شوي کسان پیژندل شوي دي. د یاد وزارت ویاند ګران هیواد وویل چې د پیښې زیانمن کسان د هرات او فاریاب اوسیدونکي وو.
د پلاوی د پیښې له سیمې څخه د لیدنې په نتیجه کې د پیښې اړوند اسناد، مدارک، شواهد، تشخیص او متضررین یې وپېژندل. د تحقیق راپور د دولت له رهبرۍ سره شریک شو. د شهیدانو له کورنیو سره چې د فاریاب او هرات استوګنو یوه یوه نمره ځمکه په نوموړو ولایاتو کې 500,000 افغانۍ نقدي مرسته، د ژغورل شویو سره 50,000 افغانۍ نقدي مرسته او د کارموندنې د فرصتونو په پیدا کولو کې مرسته وشوه.
ادعا کیږي چې د ایران سرحدي ځواکونو دغه کسان چې ایران ته تلل نیولي او بیا یې په سیند کې گذار کړي دي، خو ایران وایي دا کار د هغوی په خاوره کې نه دی شوی. د قربانیانو کورنۍ وایي چې باید دغه کار عاملین محاکمه شي. ولسمشر غني ویلي چې دا پیښه به د نړیوالو اصولو او قوانینو په اساس تعقیبوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د پکتیا یو شمیر دینی عالمانو د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی په جګړه کې په دواړو غاړو باندې غږ کړی دی چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی دی.
د پکتیا دینی عالمان داسې مهال په افغانستان کې د اوربان او د سولې خبرو د پرمخ بیولو غږ کوي چې په دې وروستیو کې د پکتیا په ګډون د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. په ګردیز کې د پکتیا د دغو راټولو شویو دینی عالمانو له ډلې مولوي خواجه دین د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او پر سیاسي حل لارو وغږېږي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته کینی او نور د جګړې ته بهانې نه لټوي.
موږ د پکتیا ولایت علما کرام له دولت او طالبانو څخه د رمضان مبارک او همدارنګه د کوچني اختر د رسیدو په مناسبت د تلپاتې او یا موقت اوربند غوښتنه کوم. په دواړو طرفونو باندې هڅه کوم چې د جنگ او وینو تیولو لپاره د بهانه لټولو پر ځای د یو اسلامي او بین الافغاني سولې لپاره لارې چارې ولټوي او په مخ کې پراته خنډونه دي د خبرو او تفاهم له لارې له منځه یوسي.
په کابل او ننګرهار کې د وروستیو ځانمرګو بریدونو وروسته چې افغان حکومت د خپلو وسلوالو مخالفینو پر ضد تعرضي عملیاتو خبر ورکړی، د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړه سخته شوې ده. په تازه وسلوال برید کې چې تېره شپه د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د میساینک دکان پر ساتونکو شوی، لږ تر لږه له دغه کان 8 ساتونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د پکتیا دینی عالم مولوي عبدالخالق داد نن غونډې ته په خبرو کې وویل چې ګوندې په خپله په حکومت کې د ځینو چارواکو له لوري اداري فساد هم په هیواد کې ناامنۍ ته زمینه مساعده کړې.
په ځای دې فاسد انسان باندې کشیر ته صالح او مصلح انسان په یو نظام په یو جامعه کې وي کنه، هغه جامعه کې بیا هغه میکروبونه نه خپريږي کنه. فاسد انسان په یو نظام کې اخیستل دا شی مثال لري لکه د نن وخت د کورونا مریض چې یو سالم جامعې ته ور وړاندې کوي کنه او ټول جامعه شته په هغه میکروب باندې بیا شته اخته کیږي کنه.
د جګړې د سختېدو په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د پکتیا په احمد ابا او د پکتیکا په یوسف خیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان حکومت هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګنې په یو شمېر ولایتونو کې ګڼ شمېر طالب جنګیالي وژلي او ټپیان کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا د ولسی جرګې ځنی غړي اندېښنه لري چې د افغانستان نه د امریکایي قواو په وتلو په دې ملک کې جنگ نه ختميږي. موږ په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ د رئیس وحدت یار سره مرکه کړې ده. محترم وحدت یار صاحب، د امریکا د ولسی جرګې ځنی غړو او د دې جرګې د نظامی کمیټې رئیس لیز چینی اندېښنه ښودلې ده چې د افغانستان نه د خارجي قواو د امریکایي قواو وتل جګړه نه ختموي، بلکې د دهشتګرو ته لا د فعالیت زمینه برابرۍ. دوی اندېښنه لري چې القاعده او داعش ته به پناه ځایونه پیدا شي. د دوی د دې اندېښنو د رفع کولو لپاره څه په کار دي؟ عسکر خو وزي توافق شوی دی او د عسکر وتل د وخته شروع دي.
دوی به خپل تعداد کم کړي ترڅو زمینه د بین الافغاني مذاکراتو ته برابره شي. د هغه تفاهم پر اساس چې امریکا د طالبانو سره په قطر کې کړی، لږ تعداد کم تعداد به وفد امریکایان په افغانستان کې پاتې کېږي.
بله،
مکمل به د افغانستان څخه امریکایي پوځیان په دوو دلیلو باندې نه وځي. یو دلیل دا دی چې امریکا په سلو هیوادونو کې 122 پوځي اډې لري چې هلته نه تروریزم شته او نه هم کوم بل ستونزه شته، هلته دوی شتون لري. دویم مسله دا ده چې امریکایان چې هر هیواد ته لاړ دي د دې په خاطر نه لاړ شي بېرته راوګرځي، او که چېرته دوی د افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي دا په دې مانا چې ټوله دا منطقه روسي او چین ته بایلي. یو طرف ته ایران سره رابط خراب، پاکستان هندوستان سره او چین سره رقابتونه لري، بل طرف ته مرکزی آسیا چې روسیا د دې پلوي هیوادونه دي، د ټوله سیمه موبایلي او د دوی د ابر قدرتې ته به زیان رسوي. دې په خاطر امریکایان د افغانستان څخه په اوس خو بیخي په دې په خاطر نه وځي چې دوی خو په اول خط جنگي یام نه طالبان سره اوربند هم کړی، دوی ځاني زیان هم نه رسیږي. دې په خاطر زړه امریکایان به پوره د افغانستان څخه نه وځي. دوی به په افغانستان کې یو څه محدودې ډلې په افغانستان کې اوسېږي، خو که بیا هم دا تعبیر دا اوسېږي چې که چېرته امریکایان د افغانستان څخه اوځي څه به کېږي، دا به په یو دوه درو کالو کې به متاثره شي، داخلي جنګونه به شروع کېږي.
ښه، اوس بله خبره دا ده چې د امریکا د ولسي جرګې د غړو د اندېښنو نه سره سره د امریکا د دفاع وزیر د دینه مخ کې ویلي دي چې د سولې په تړون کې چې دا کوم تړون چې شوی دی د طالبانو په ژوند باندې باور نه لري، نو دا به اعتمادي چې موجود وي خو اندېښنې به پزې دي. نو
امریکا کې یو واحد ستراتیژي نشته. پینټاګون، کانګرس، د امنیت شورا او د سپین نوماړي د مختلف طرفونو لري چې د افغانستان په قضیه کې مختلف نظرونه لري.
بله،
دوی یو واحد فکر نه لري. دا واحد فکر په باعث دې شوی دی چې دوی د افغانستان کې په یو متزلزل حالت کې اوسیږي. آیا طالبان راولي؟ طالبان نه بزید باور نشي کولی، ځکه چې طالبان اوس دا واضح خبره ده چې فقط غواړي چې امریکایان د افغانستان څخه اوزي او بیا راشي ټول افغانستان په قبضه کې ونیسي. د دوی به باور داره چې د افغانستان حکومت چې دوی ورته کابل اداره یې، دوی به توان ونه لري چې طالبان په مقابل کې بیا دوی وجنګېږي او پاتې شي. که چېرته داسې نه اوسي کې، بهترینه خبره داره چې په لومړۍ مرحلو کې ټوله مسله د افغانستان حل کېږي. اول قربان، دویم بدیان آزادېدل، دریم مذاکرات. اوس که د افغانستان خلک په هر ځای کې اوسېږي، د سیمې هېوادونه اوسېږي، په طالبانو باندې در شک لري چې دوی چې طالبان اوربند نه کوي، په دې معنا چې دوی نه حاضرېږي چې دلته یو بین الافغاني مذاکرات ته د داسې زمینه برابره شي چې هغه یو حکومت چې هلته ټول افغانستان خلک پکې حضور ولري، ځان وګوري، خیرتنه چې امارت را وګرځي.
نو زما سوال زده ده چې څنګه کېدې شي چې د مابین کې ودا حل لاره پیدا شي.
ډیره واضحه هغه چې طالبان او د افغانستان حکومت دا وملي چې یو طرف هم بل طرف نشي حذف کولای تر څو چې طالبان او د افغانستان حکومت مخامخ خبرو ته حاضر نشي د افغانستان ستونزه نه امریکا حل کولای شي نه د سیمې هیوادونه حل کولای شي او د سیمې هیوادونه نه غواړي هم چې حل کړي.
ډیره مننه وحدت یاسر په مخامخه
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشرې کی. د امریکا د مشیګن په ایالت کې یو شمیر خلکو د قیوداتو په ادامه اعتراض کړی دی. یوازې په مشیګن کې مظاهره نه دي شوې بلکې په یو شمیر نورو ښارونو کې هم ولسونو د قیوداتو د نرمېدو غوښتنه کړې ده. د آشنا تلویزیون راپور تر اساسه پام را اړوم.
د باران ورښت ونکړای شو چې د مشیګن په مرکز لنسن کې د مظاهره کوونکو د راټولېدو مخه ونیسي. هغه مظاهره کوونکي چې غواړي د ایالت د لګیدلو محدودیتونو په وړاندې د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
موږ د ژوند کولو حق لرو. حقوقي موږ ته نشي ویلی چې نور کار ته نشو تللی. دا زموږ حق دی چې تصمیم ونیسو.
موږ په بشپړ ډول د مشیګن د پرانیستلو لپاره دلته راغون سوي یو. دا دیکتاتوري نه ده.
دا ظلم دی چې حکومت یې کوي. حقوقي هڅه کوي دا له تعاون او سل مرض سره پرتله کړي. دا یو مشکل دی خو درملنه یې د مرض په پرتله ناوړه ده.
د دې په څیر لاریونونه د متحده ایالاتو په مختلفو ایالاتونو او ښارونو کې کیږي. دوی د حقیقت یو برخه دي چې غواړي پر حکومت فشار راوړي څو اقتصاد خلاص کړي. مګر دوی د وسلو د درلودلو د حق، واکسین ضد او حکومت ضد مسایلو په شان موارد هم مطرح کوي. خو د ترامپ د حکومت ملاتړو بیا له دې موقع څخه د خپلو راتلونکو پروګرامونو د مطرح کېدو ښه موقع ترلاسه کړی ده.
زه فکر کوم د حکومت رول باید مرسته کول وي نه کنټرول. هغه څه چې موږ په روښانه وینو حکومت په دې مورد کې د کنټرول موقف غوره کړی دی. د دې مړینو حتی نیمایي حقیقت نه لري. زه فکر کوم چې خلک مړه کیږي مګر د دې مړینو نیمایي شمیر حقیقت نه لري.
ډیری په دې اندی چې د دولت لخوا وضع شوي محدودیتونه د دوی خپلواکي محدوده کړي او دوی د حکومت لخوا د کورونا ویروس په حق لا پاور کول شوی معلوماتو باندې بې باوري خي. کته هم د زینو خلکو لپاره لاریون کول د دوی د غوښتنو د اوریدلو یو غوره لاره ده. خو د اقتصادي ستونزو لپاره درېدل هغه څه دي چې د ډیرو لخوا احساس شوی.
زدلتا په ځانګړې توګه د وړو تجارتونو د مالکینو لپاره راغلی یم چې عملاً مشکلات لري. د هو خلکو لپاره راغلی یم چې وزګار سوي دي او همدا اوس د خپلې کورنۍ نفقه نه سي برابرولای.
د سیبری خچې لاریونونو یو څه اغیز کړی دی. په دې ونه کې د وسکانسن عالی محکمې د حکومت لخوا په کور د پاتې کېدو فرمان لغوه کړ او د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو څخه په ملاتړ د دیموکرات والی په وړاندې ودرید.
درنو او محترم او ریدونکو بل خصوص محترم مایندو او خويند د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زیدی افونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لغنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لغ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي. چیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي کوشش وکئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندی په امید.
د آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.